شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې او ساده خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې هېواد وضعیت خراب شوی دی. انوارالحق کاکړ جیو نیوز ټلویزیون ته ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته لاسرسی د پاکستان او سیمې د نورو هېوادونو امنیت ته ګواښ جوړوي. د هغه په وینا په افغانستان کې ډېره تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې له امریکا او ناټو پاتې پوځي تجهیزات د حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړي. فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغانان دې هېواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي. فرانس پرس خبري اژانس د فرانسې د کډوالو د چارو د مشر په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د پوهنتون یو پخوانی رئیس، د یوې خیریه ټولنې پخوانی سلاکار، د ټلویزیون یو پخوانی ویاند او په کابل کې د یو پټ ښوونځي ښوونکي شامل دي. د دې میرمنو نمونه نه دي ښودل شوي. طالبانو په تیرو دوو کلونو کې نجونې له تعلیم او تحصیل او ښځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کاره منع کړي دي او د ښځو اعتراضونه یې هم وخت نا وخت ځپلي. په افغانستان کې د ډالرو د بیې له نسبي لوړېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا 14 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د بانک چې طالبان اداره کوي پر خپله ایکس پاڼه له سوداګریزو بانکونو او صرافیو غوښتي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ثبات لپاره وخت نا وخت ډالر بازار ته راباسي. په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر بیه تر 3 افغانیو پورې راټیټه شوه، خو نن یو ځل بیا له 80 افغانیو واوښته. رومانیا هغه راپورونه په کلکه رد کړي دي چې ګنې د روسیې یو ډرون یا بی پیلوټه الوتکه یې نن سهار په قلمرو کې لګېدلې ده. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکراین کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د روسیې د بیګانه حملو په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خاوره کې چاودېدلی. د ناټو غړي رومانیا له اوکراین سره ګډ سرحد لري. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې دې حملې د رومانیا ځمکني یا سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کړی. ویلی دی چې مسکو به د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو پر تړون یوازې هغه مهال بیا ورګډ شي چې د دې موافقې ټول مواد عملي شي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې نن د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وکړې. اردوغان له پوتین سره تر 3.5 ساعت خبرو وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې د په باور د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یو موافقه به ډیر ژر ترلاسه شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې په هانتونونو ته د کانکور د ازموینې سګنې نتیجې یو ځل بیا د انجنونو لګډون پرته اعلان شوې.
ډېر زه د خوشاله احساس کوم چې زه د خپل خوخي رښتې ته کامیاب شوم، یعنی په 250 نمبر د ننګرهار ولایت په هانتون د انجنیرۍ څنګه ته کامیاب شوم.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د پاتې وسلو او تجهیزاتو په اړه د پاکستان د موقت صدر اعظم د سرګندونو جزئیات به درته وړاندې کړو او په یو مرکه کې به دا موضوع نور هم وشاربو.
د پاکستان ټول خلک مسله دي، خپل د پاکستان د افغانستان سره د اخوات د سلاو کارخانه دي، نو دې ضرورت نه لري چې د افغانستان سلاو ولري.
د طالبانو د سیاستونو په مخالفت کې په جرمني کې د افغان فعالانو د نه خوړو اعتصاب 15 ورځې ته وغځېد. نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دوو کلونو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د دوی تر 500 زیاتې سرحدي نښتې شوي.
د ګاونډیو هیوادونو استخبارات داسې کوشش کوي چې دا منطقه وضعیت داسې بې ثباته کړي او د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره د دغه کشمکشونو نه استفاده وکړي.
افغانستان ته د نړۍ د دینی عالمانو د سفر په اړه په 25 دقیقې پروګرام کې تفصیلي بحثونه کوو او د دوه تیر سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم عقاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د 1402 هجری لمریز کال د عمومي کانکور پایلې نن اعلان شوې، خو د دوهم پرله پسې کال لپاره نجونو ګډون نه پکې درلود. د ازموینو ملي اداره چې طالبان یې اداره کوي وایي سکل په 5 بیلابیلو کټګوریو کې له 4000 زیاتو کسانو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و. د سکل د کانکور عمومي اول نمره محمود د فرا ولایت اوسیدونکی دی.
که څه هم افغانستان کې د 1402 لمریز کال د کانکور ازموینه د انجونو له حضور پرته ترسره شوه، خو د طالبانو حکومت د ازموینې ملي اداره وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو شمیر ډیر و. د دغه ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی د دوشنبه په ورځ د یادې ازموینې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل د بریالیو زده کوونکو ترڅنګ دوی د بې نتیجې زده کوونکو لپاره هم تحصیلي بستونه لري. نوموړي زیاته کړه د سږ کال کانکور ازموینه له زده کوونکو په 15 کټګوریو کې واخیستل شوه چې پکې عمومي کانکور، دینی مدرسې، د 14مو ټولګیو فارغان او تثبیت سویه عالیه او خامسه شامل وو.
تیر کال زمونږ په کانکور کې 4,850 کسانو ګډون دا کړو او سږ کال 4,240 کسانو ګډون دا کړی، دا تقریبا 10,000 تعداد هغه سوا دی. او دا د دې نتیجه وه چې سږ کال ډېر سهولتونه او ورسره ورسره زیربت ادارو پوره همکاري کړې ده.
عبدالباقی حقانی ویل تیر کال 4,809 کسان دولتی پوهنتونو ته کامیاب شوي، خو سږ کال د دولتي لوړو زده کړو موسسو ته د بریالیو زده کوونکو شمیر 4,306 تنه دی. هغه دا هم ویل چې سږ کال د 15 کټګوریو زده کوونکو په منځ کې له 4,514 تنو دینی عالمانو هم ازموینه واخیستل شوه چې پکې 4,199 کسان بیلابیلو پوهنتونو ته بریالي شوي دي. دا چې دینی عالمانو په کومو شرایطو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و مخکې مو په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینې ملي ادارې د مسؤلینو نظر غوښتی و، خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو حکومت د ازموینې د ملي ادارې سرپرست وویل سږ کال په کانکور کې 2,613 تنو زده کوونکو بیلابیلو پوهنتونونو او نیمه د لوړو زده کړو موسسو ته لار موندلې ده چې بې نتیجې زده کوونکو لپاره دوی په دویم چانس کې 3,650 خالي بستونه لري چې ورته معرفي بشي. دا چې د 1402 کانکور ازموینه کې انجونو ته ولې د ګډون بلنه نه ورکول شوې او راتلونکي کې د انجونو د ازموینې لپاره کوم پلان شته نوموړي په اړه هیڅ ونه ویل. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې تخنیکی ټیم د کانکور د عمومي اول نمره پیژندنه داسې اعلان کړه.
نوم محمود، ولد عبدالجمیل، ولدتي حاجی ملا درویش، لیسا عروج فراه خصوصي ښوونځی، د کانکور نمره 359.14. نتیجه کابل ابو علی ابن سینا طبي علوم پوهنتون طب پوهنځی عمومي څانګه.
دغه شان د دې ادارې له لوري په اعلان شویو پایلو کې دوه نمره د کابل ولایت اوسیدونکو عباس دی چې 359.14 نمرو په ترلاسه کولو یې د کابل طبي پوهنتون ته لار موندلې ده. دریم نمره هم د کابل ولایت اوسیدونکو عبدالباعث دی چې د 355.99 نمرو په ترلاسه کولو د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د کانکور سګنۍ ازموینه کې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شوی خپل احساس یې ازادي راډیو سره داسې شریک کړ.
امان الله، ما د 1402 کال د کانکور د ازموینې یو تن بریالی زده کوونکی، ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوم چې زه د خپلې خوښې رشتې ته کامیاب شوی یم، یعنی په 250 نمرو د ننګرهار ولایت پوهنتون د انجینرۍ څانګې ته کامیاب شوی یم.
خو هغه نجونې چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې له ګډون منع شوي دي وایي د کانکور لپاره یې پوره چمتووالی نیولی، خو کانکور کې د انجونو د نه ګډون اعلان دوی ناهیلي کړي دي. کامله چې یو له دغو زده کوونکو د ازادي راډیو ته وویل
قربانۍ مو زیاتې ورکړي، په ځانګړي ډول د کاج کورس کې چې ما درس ویلی دی. ما لوړ اهداف درلودل تر څو پوهنتون ته لار پیدا کړم، خو وینم چې زموږ پر مخ لارې وتړل شوې. بیا هم پلټنه کوم، کوښښ کوم، زده کړه کوم. زه له ملګرو ملتونو او هغه څوک چې زما آواز اوري هیله کوم چې موږ ته نورې لارې پرانیزي تر څو هغه اهداف چې موږ لرو ورته ورسیږو.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلی واکمنې دوه وروسته د انجونو منځنۍ زده کړې بندې کړې او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام د وروستي کال د کانکور ازموینې عمومي او لومره د سلګۍ باران په نوم یوجنې وه او تر هغې مخکې هم په څو ځلې انجونې د کانکور د عمومي او لومرګانو په توګه اعلان شوې وې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د پاکستان حالات د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلې شوي دي. انوار الحق کاکړ له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې له افغانستان په بیړه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته له دوی پاتې وسلې وسلوالو ډلو ته په لاس ورغلي دي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. هغه دا هم ویلي چې په راتلونکي کې دا وسلې د چین او ایران په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم یو لوی ګواښ کېدای شي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا واک د طالبانو له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونې کړې. هغه له جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې چې تیره شپه خبره شوې ویلي ډیرو فکر کاوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره به په پاکستان کې حالات ښه شي، خو د پټوکو وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلی شوی دی. هغه د دې نامنې لامل په پیړه له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل او بېلابېلو ډلو ته له هغوی د پاتې شوي وسلو په لاس ورتلل بولي. هغه وسلې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یې د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی خطر بولي.
هغه جنگي تجهیزات چې د امریکا او متحدینو له وتو وروسته بې مدیریته پاتې شول چې په هغې کې شپني دوربینونه او وسلې دي، دا نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې لپاره په راتلونکي کې د چین، منځنۍ اسیا او ایران لپاره خطر دی. زموږ پر ضد ښه کارول پیل شوي، خو نور باید انتظار وباسي چې کله به پر هغوی دا وضعیت راشي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یو اعلامیه کې له افغانستان د وسلو د قاچاق او ترهګرو ډلو ته یې په لاس ورتلل رد کړي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپله مرکه کې د پاکستان سوله، ثبات او آرامي په افغانستان پورې تړي او هیله ښیي چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. انوار الحق کاکړ د تیرې پنجشنبې په ورځ هم خبري کانفرنس کې دا کړې و چې له افغانستان د امریکا له وتو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدلی. له دې وړاندې هم بېلابېلو پاکستاني چارواکو په پاکستان کې د نامنه لامل افغانستان بلل. پاکستاني چارواکو له دوی د پاکستاني پوځ مشر عاصم منیر تیره میاشت ویلي وو په پاکستان کې په تورستي فعالیتونو کې افغانان ښکېل دي او زیاته کړې وه په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکېلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. خو د پاکستاني چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید د دې ډول څرګندونو پر ځای خپل امنیت ته سمه پاملرنه وکړي. په همدې حال کې پاکستان رادیو په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې هغه متحده ایالاتو کې یوې غونډې ته ویلي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو د ترهګرۍ ګواښ لا پر خپل ځای دی. هغه دا هم ویلي چې امریکا او پاکستان د دې مسؤلیت لري چې افغانستان د سمون پر لور بوسي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي په افغانستان کې له امریکا او د ناټو له غړو هیوادونو پاتې وسلې د پاکستان د ناامنه کولو لپاره کارول کیږي. مرسلین ارسلا د ښاغلي کاکړ د دې څرګندونو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي حبیب رحمان هوتکی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د وروستیو دوو کلونو تحولاتو د پاکستان پر وضعیت څومره اغیز کړی.
پاکستان او افغانستان دغه سیاسي اوضاع بېخي سره تړلي دي، هم په اقتصادي لحاظ سره او هم په نظامي او هم په سیاسي لحاظ سره. او دا هم په دې ثابته شوې ده کله چې په افغانستان کې آرامي او سولې په پاکستان کې هم تاثیر کوي او همدا ډول پاکستان کې عین خبره ده. کله چې په افغانستان کې دا نوی تحول رالی، نوی بدلون رالی، دغه وضع هم پر پاکستان هم مثبت تاثیر وکړي، هم مثبت تاثیر وکړي. خو دلته مسله د طالبانو ده. په افغانستان کې طالبانو سیاسي قدرت واخیستی، نظامي قدرت واخیستی. په پاکستان کې مې وډله طالبان سره چې هغه هم د سیاسي قدرت د لاسته راوړلو لپاره د نظامي قدرت د لاسته راوړلو لپاره پاکستان کې مبارزه کوي، جګړه کوي، نو هغو ته دا یو قوت قدرت ورکوي او پاکستان د جینه بیریږي. که چیرې دغه دواړه خواوې دي نور هم اړیکې سره ټینګ کړي، رابطې سره ټینګ کړي، د پاکستان د افغانستان له خوا سره د هغو سره مرستې وشي، دا به د پاکستان پر سیاسي او نظامي وضع باندې ډېر تاثیر وکړي، حتی د نظام په تغیر او تبدیل کې ممکن ډېر زیات رول ولري.
په تیرو شلو کلونو کې پاکستان په خپله په دې تورن و چې له ځینو وسلوالو او ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي، نو د پاکستان مسؤول ادارې په دې هیواد کې د اوسني بې ثباتۍ او ناامنۍ څونه مسؤلې دي ستاسو په نظر؟
اول خو زه فکر نه کوم چې دا وخت په افغانستان کې د نوې اسلامي امارت راغلی دي، دا په منظمه توګه یا په لوړې سیمو پاکستان ته چې دا پاکستان د افغانستان حکومت رول ولري او د پاکستان ټول خلک مسلح دي، خپل د پاکستان د افغانستان سره د اخوات د سلاو کارخانې دي، نو دې ضرورت نه لري چې د افغانستان سلاو ولري یوسي، هغه د سلاو چې د پاکستان خلک لري او قسم دغه د پاکستان طالبان لري هغه ممکن د افغانستان حکومت ونه لري. دا د عملیې کوي مجبینو د سومر په جریان کې چې په ډېرو لوی لوی امنیتي ځایونو باندې دې بریدونه وکړل، زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان د سلاو په واسطه سره سي، دا خپل هغه سلاوي دي چې پاکستان کې جوړیږي.
موږ د دې شاهد یو چې د ډیورند کرښې دواړو لورو ته هم په افغانستان او هم پاکستان کې سیاسي ثبات له مشکل سره مخ شوی دی. د دغه وضعیت دوام څونه کیدی شي په دواړو هیوادونو کې امنیتي او اقتصادي وضعیت سره نور هم خراب کړي؟
سیاسي ثبات سره د افغانستان حکومت تر پاکستان حکومت ټینګ دی، نن چې په افغانستان کې سراسري امنیت وجود لري، دغه ثبات او امنیت په پاکستان کې هیڅ کله نه دی راغلی. یعنی په افغانستان کې یو نسبي سیاسي ثبات راغلی دی، او په افغانستان کې کله چې ثبات سیاسي نظام راغلی دی پاکستان کې دغه ثبات د مزه تللی دی، ځکه فکر کوم چې دوی موږ نسو ویلی چې په دواړو خواوو کې داسې مساوي توګه ثبات نشته. دا چې د ښځو مکتبونه او د نجونو مکتبونه نشته، دا ولا موږ هم ډېر زیات سخت انتقاد وو، دا یو ګناه بولو، د حکومت ګناه، مشرانو ګناه ده چې دې موږ د خوندو او ورونو په مقابل کې دي، دا باید په سخت ډول سره انتقاد شي او دا باید ډېر ټینګ یې ته توجه وشي.
د سیاسي چارو شنونکی حبیب الرحمن هوتکی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیه نن یو ځل بیا د اوکراین په اودیسی ښار کې د غلو دانو پر صادراتي بندر د بی پیلوټه الوتکو پراخې حمله وکړې. د دانیوب سیند پر غاړه په دې بریدونو کې د غلو ګودامونه او د تولید او پروسس ودانۍ ویجاړې شوې دي. اسدالله لودین د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اوکراین په بندري ښار اودیسا کې چارواکي وایي چې د هوایي دفاع ځواکونو یې دغلته د روسیې ولس بې پیلوټه الوتکې ویشتلې او نسکورې کړې دي. د اودیسې سیمه ییز والي اولیګ کیپر پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې دغو بریدونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. کیپر زیاته کړې چې د بریدونو له کبله د غلو دانو ګودامونه، د تولید ودانۍ، د کرنې ماشین آلات او د صنعتي فابریکو تجهیزات ویجاړ شوي دي. په اودیسه کې د دانیوب سیند وروسته له هغه د اوکراین د غلو د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی چې 13 جولای میاشت کې روسیا د تور سمندر د غلو د صادراتو له هوکړې په شا شوه. روسیې له دغه هوکړې تر شاتګ وروسته د اوکراین پر اودیسه او میکولایف سیمو بریدونه ډیر کړل. دا هغه سیمې دي چې د غلو د صادراتو د لیږد مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي. بل لورته ټاکل شوی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان د دوشنبې ورځې په ملاقات کې د دغه هوکړې پر بیا احیا کېدو سره سلا شي. اردوغان د تور سمندر د غلو د صادراتو هوکړه د نړۍ د غذایي ثبات او د همدې سمندر د امنیت لپاره مهمه بللې ده. د دغه هوکړې د بیا احیا کېدو هڅې داسې مهال کېږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسېدو کوم څرک نه ښکاري. د اوکراین د جګړې په تړاو بل خبر دا دی چې د دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف خپله استعفا وړاندې کړې ده چې دا په پوځي برخه کې یو لوی بدلون ښکاري. د ریزنیکوف تر استعفا وړاندې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وویل چې د دفاع د وزیر د بدلولو پریکړه یې کړې او رستم معروف پارلمان ته د دفاع د نوماند وزیر په توګه ورپیژندلی دی. یو څلوېښت کلن رستم معروف اوکراینی سیاستوال دی چې د کریمیا د تاتار سیمې اوسیدونکی دی. هغه تیر کال د اوکراین د دولتي املاکو د صندوق د مشر په توګه ټاکل شوی و. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون یک شنبه ویلي ل روسي سره تر 550 ورځو جګړې وروسته د وزیرانو د بدلون پریکړه کړې ده. هغه د دې ګام هدف نوې تګلاره او له پاوز او ټولنې سره د تعامل نوې چوکاټونه یاد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د جرمني په کولن ښار کې د ځینو معترضو ښځو د نه خوړلو اعتصاب څلورمې ورځې ته وغځېد. دغه ښځو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ښځو د لګول شویو محدودیتونو پر وړاندې د اعتصاب د جمعې په ورځ پیل کړ، خو وایي چې نړیوالې ټولنې تر اوسه ملاتړ نه دی کړی. که څه هم ځینې اعتصاب کوونکي د روغتیایي ستونزو له کبله له اعتراض لاس په سر شوي، خو یو شمېر نور چې تازه له اعتصاب سره یو ځای شوي وایي تر هغه به خپلو اعتصابونو ته دوام ورکړي چې نتیجه ورکړي.
د جرمني په کولن ښار کې د افغان ښځو د اعتصاب د خیمې لګولو څلور ورځې پوره شوې. د اعتصاب کوونکو له ډلې تمنا زریا پریاني ازادي راډیو ته وویل که څه هم ځینو همکارانو یې د روغتیایي ستونزو له امله اعتصاب پریښی، خو نوموړې وایي چې دی خپل اعتصاب ته دوام ورکړی او د نړیوالې ټولنې مرستې ته په تمه ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
نن زموږ د نه خوړلو اعتصاب څلورمه ورځ ده او د هامبورګ ځینې اوسېدونکي مو لیدلو ته راغلي وو. تر اوسه د هغوی د روم مسؤلین چې باید راغلي وای نه دي راغلي، خو زموږ اعتصاب دوام لري. د روغتیایي ستونزو له امله زموږ ځینې ملګرو د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوه، خو زه او درې نور همکاران مې اوس خپل اعتصاب ته دوام ورکوو، خو زموږ ټول ملګري د اعتصاب په خیمو کې موجود دي.
په ورته وخت کې ځینې معترضې مېرمنې تازه له دې اعتصاب سره یو ځای شوې. زرمینه پریانی چې وروسته په اعتصاب کې شامله شوې ازادي راډیو ته یې وویل تر هغو به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي چې غوښتنو ته یې مثبت ځواب نه وي ویل شوی. د افغان ښځو په ملاتړ د شوې اعتصاب ګډونوال نظام جلالي چې ځان سیاسي فعال معرفي کوي او د ایران اوسېدونکی دی وایي هغه محدودیتونه چې په افغانستان کې ښځې ورسره مخ دي نه غواړي په وړاندې بې تفاوته پاتې شي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
وضعیت که در افغانستان حکم فرماست،
هغه وضعیت چې په افغانستان کې دی او هغه جنسیتی اپارتاید او ناوړه وضعیت چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخ دي داسې څه نه دی چې څوک پرې پوه نه شي. هر ویښ وجدان خپله دنده پیژني چې د افغان ښځو د غورځنګ له دې غوښتنو او اعتراضونو ملاتړ وکړي.
خو ځینې نور کسان چې وروسته په کولن کې د ښځو له اعتصاب سره یو ځای شوي د امنیتي ستونزو له امله یې د نوم او غږ له خپرولو ډډه وکړه. د ښځو او بشري حقونو ځینو فعالانو هم د ښځو له دې اعتصاب څخه ملاتړ اعلان کړی. د بشري حقونو فعالې او د دغه اعتصاب یوې ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
موږ افغان میرمنې اعتراض کوونکې او نور افغانان د پایلې ته رسیدلي یو چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض ته نه وایو. نړیواله ټولنه باید پوه شي چې موږ نه تسلیمیږو او له هرې لارې چې کیږي هغه که هنر، اعتراض یا اعتصاب وي له خپلو غوښتنو نه تیریږو. دا مسله باید جدي وګڼل شي ځکه چې د دنیا نور خلک انساني ارزښت لري. افغانانو ته دې هم په همدې سترګه وکتل شي.
د جرمني په کولن کې افغان ښځو د اعتصاب د طالبانو له سیاستونو سره د مخالفت په خاطر کړی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني او په طالب چارواکو په ځانګړې توګه د سفر په برخه کې بندیزونه ولګوي او طالبان باید سیاسي بندیان آزاد کړي. خو د طالبانو حکومت د دې ادعا په ردولو سره تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه ورکړل شوي او په ښځو محدودیتونه لګولې د افغانستان کورنۍ مسله بللې او له نړۍ غوښتي چې په دې مسایلو کې د لاسوهنه نه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو راپور ورکوونکي ریچارد بینټ، د بشري حقونو او پراختیا لپاره د آسیا فورم او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي اپارتاید بللی. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړې او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړې شي یا یوازې لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګارتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول.
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
د ازادي راډيو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې د طالبانو حکومت وای په تیرو دوو کلونو کې له پاکستان، ایران، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډو پولو کې له دوی سره نږدې 50 ځلې نښتې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان له ټولو نیوز سره په خبرو کې دا کړی چې دا نښتې د ګاونډیو هیوادونو لخوا پیل شوې او دوی یوازې غبرګون ښودلی. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي په پوله د نښتو د مخنیوي لپاره باید طالبان هغه سرتیري وګماري چې په سرحدي قواعدو پوه وي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مانی چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان له ګاونډیانو سره په پولو نږدې 50 ځله نښتې کړي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی له ټولو نیوز سره مرکه کې ویلي چې ډیری دا وړې او لویې نښتې له ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره شوې دي. هغه ادعا کړې چې شخړه لومړی د افغانستان ګاونډیانو په ځانګړي ډول د راکټونو پر اتوغولو سره پیل کړې او دوی یې پر وړاندې غبرګون ښودلی. قانی له دې هیوادونو غوښتي چې د افغانستان ځمکنی او هوایي حریم نقض نه کړي. هخوا یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي په پوله د نښتو د مخنیوي لپاره باید طالبان هغه سرتیري وګماري چې په سرحدي قواعدو پوه وي. د امنیتي چارو کارپوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې ګاونډي هیوادونه هم نړیوالو سرحدي قوانینو ته غاړه کېږدي.
زموږ هیله دا ده د سرحدي ځواکونو د قوي کولو او د خریتې او د اراضي او د هغو پخوانیو خطونو د تثبیتول او تشخیصولو لپاره زموږ پخواني نظامیان چې په دې عقله ډېرې زده کړې کړي دي هغه باید پلو ځواکونو ته راوبلي ترسو زموږ ستونزې په قانوني توګه او مسلکي توګه د ګاونډیو سره د سرحدي پولو په سر حل او فصل شي.
د تیر دوه کلونو راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي د دوی ځواکونو څو ځله له ایراني او پاکستاني ځواکونو سره نښتې کړي. په تیرمی میاشت کې هم د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ نښته وشوه چې په پایله کې یو ایراني پولیسات او یو طالب عسکر ووژل شو او دوه ایراني پولیسات ټپیان شول. د نښتې وروسته دواړو لوریو په یو او بل د نښتې د پیل پړا اچول او هغه مهال د ایران د پولیسو عمومي قمندان وویل هیواد چمتو دی چې له سرحدي اصولو او قواعدو د خبراوي لپاره د طالبانو عسکر وروسي. خو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو لومړی اړتیا ده چې ایراني عسکر دا ډول زده کړه وکړي. طالب عسکرو همدا ډول د تیر کال په ډسمبر کې د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې له پاکستاني عسکرو سره نښته وکړه چې له دې نښتې وروسته هم دواړو لوریو یو او بل د جګړې په پیل تورنول. هغه مهال پاکستاني چارواکو ویلي وو چې په دې جګړه کې شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او طالبانو هم له خپل اړخه د یو عسکر د وژل کېدو او 10 تنو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړه. په همدې حال کې شنون کې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل په سرحدي سیمو کې نښتې د سیمې د استخباراتو د کړنو پایله ده چې د افغانانو په ګټنه دي.
او په سیمه کې د ګاونډیو هیوادونو استخبارات داسې کوشش کوي چې دوی داسې تحریک کړي چې دا منطقه وضعیت داسې بې ثباته کړي او دوی د خپلو اوږدو منافعو او ستراتیژیکو ګټو لپاره د دغه کشمکشونو نه استفاده وکړي. خو دغه حالت متاسفانه د افغانستان د راتلونکي په زیان ده.
نو ویل ده چې د جمهوري نظام پر مهال هم د مخکنیو افغان پولیساتو او پاکستانی عسکرو ترمنځ نښتې کېدې. هغه مهال افغان ځواکونو د دې نښتو لامل د پاکستان لخوا په افغان خاوره د توغندیو توغول بلل، خو پاکستانی حکومت له دې کاره انکار کاوه.
ستاسو له پیغامونو
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام، دلته په فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ کې اوبه ډېرې مخکښته کېدو باندې روانې دي. دلته اوس اویا متره ته اوبه رسېدلې دي. په ډېرې چټکۍ سره اوس اوبه مخکښته روانې دي. طالبانو ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادي د لارې نشرې کې چې دلته دې باید دا برمو ته توجه وسي، باید مخنیوی وسي. دلته برمی ویل کیږي او بیا حد اوبه ځینې راکښل کول کیږي. باید دا غږ دې واوري. دلته سخت تمه د اوبه وسره روان دي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زادی راډیو ټول قدمونه منواز سلامونه علیکم. مانا زادی راډیو صدا هیله ده چې نو پیغام نشه کې او زمون خانه شنو رسواری کې سرب انتنا نسته نو در سرب خالی چکری ده در طول سرب سده و خشتنه ده شیه سمدی ترانده نوی که.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنی د ولایت په سطح ډوره غټه ده. دلته او روډونه هم نشته، د موبایل تمیم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سرغریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې حکومت دلته څه توجه نه ده کړې ده مرستې او دا شیان ورکېږي حکومت دې خواته په حاله ده خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډېره ښه به و الله هم خوشحاله لره
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم د خبرونې په پیل کې یادونه وشوه د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې کوربه نوریاس نوری دی او افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د عالمانو د سفر په اړه بحثونه پکې دي خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته د پاکستان موقت صدر اعظم وای پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنید ورسته د دې هواد وضعیت خراب شوی دی انوار الحق کاکړ ل جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته لاسرسی د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ جوړوي د هغه په وینا په افغانستان کې ډېر تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې له امریکا او ناټو پاتې پوځي تجهیزات او وسلې د حکومت په سلا کوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړي فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغانان دې هیواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي فرانس پریس خبری آژانس د فرانسې د کډوالو د چارو د مشر په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د یو پوهنتون پخوانی رئیس د یو خیریه ټولنې پخوانی سلاکار د ټلویزیون یو پخوانی ویانده او په کابل کې د یو پټ ښوونځي ښوونکي شامل دي د دې میرمنو نمونه نه دي ښودل شوي طالبانو په تیرو دوو کلونو کې نجونې له تعلیم او تحصیل او ښځې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړې او د ښځو اعتراضونه یې هم وخت ناوخت ځپلي دي په افغانستان کې د ډالرو د بای له نسبي لوړېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا 14 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي د بانک چې طالبان یې اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه له سوداګریزو بانکونو او صرافیو غوښتي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي د افغانستان بانک د افغانۍ د ثبات لپاره وخت نا وخت ډالر بازار ته راباسي په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر بیه تر 3 افغانیو پورې راټیټه شوه خو نن یو ځل بیا له 80 افغانیو واوښته رومانیا هغه راپورونه په کلکه رد کړي دي چې ګنې د روسیې یو ډرون یا بي پیلوټ الوتکه نن سهار په قلمرو کې لګیدلې ده د دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکراین کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د روسیې د بیگانه یو حمله په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خاوره کې چاودلې د ناتو غړي رومانیا له اوکراین سره ګډ سرحد لري د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې د حمله د رومانیا ځمکني یا سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه پر خپل دریز ټینګار کړی دی او ویلي دي چې مسکو به د تور سمندرګي لاره د اوکراین د غلې د صادراتو پر تړون یوازې هغه محل بیا ورګټ شي چې د دې موافقې ټول مواد عملی شي ښاغلی پوتین دا څرګندونه نن د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وکړي اردوغان له پوتین سره تر 3.5 ساعته خبرو وروسته خبريالانو ته ویل چې د په باور د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یو موافقه به ژر ترلاسه شي
دوه خبرې دي یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
څه کوي چې حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحث موزه نوري اس نوري هر کله کوم نن په دې 25 دقیقې بحث کې افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو د دینی عالمانو د سفر پر موضوع خبرې کوو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د سپتمبر په 2 یعنی وړمه ورځ
په خپل ویب پاڼه کې وویل چې د دینی عالمانو پلاوی چې له افغانستان څخه په کتنه بوخت دی له افغان چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. دوی په سیاسي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر، د عدلیه وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر له سرپرست وزیر مولوي شیخ محمد خالد حنفي سره کتلي دي. د اسلامي همکاري سازمان دغه راز ویلي چې پلاوی په دغو کتنو کې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په ګډون پر هغو موضوعاتو خبرې کړې چې د اسلامي همکاري سازمان لپاره لومړیتوب لري. د سازمان ویلي د اسلامي امت د علماو متفکرانو دغه پلاوی د تېرې پنجشنبې په ورځ د اګست په 1 نیټه د افغانستان پلازمېنې کابل ته رسېدلی او د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره پر کتنې سربېره د یو شمېر دیني عالمانو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د پلاوی دغه راز د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم مخکې کتلي وو. د بهرنیو چارو مرستیال وینزیا احمد تکل په خپله اکس پاڼه کې ویلي وو چې ښاغلي متقی د کتنې پر مهال د اسلامي همکاري او له سازمان او اسلامي هیوادونو غوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو ولسونو او نړیوالو پورې ورسوي. تر دې مخکې په 13 جولای میاشت کې هم له برېټانیا د دیني عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو، عدلیه او امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره کتلي و. دې پلاوی افغانستان ته خپل سفر هدف د افغانستان حقیقت موندنه او د افغانستان د خلکو د وضعیت څېړنه بللې و. خو یو شمېر مدني فعالانو، د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو د برېټانیا چارواکو ته په یو سرخلاصي آنلاین لیک ویلي و چې دغه پلاوی طالبان ته د مشروعیت ورکولو په هدف کابل ته سفر کړی. د پلاوی پر غړو ځینې نور تورونه هم دوی لګولي وو. نن په 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې د نور اسلامي نړۍ د دیني عالمانو د سفر پر مختلفو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د اسلامي همکاري سازمان لکه څنګه چې موویل دا په ډاګه کړی چې د دیني عالمانو پلاوی په دې سفر کې پر یو لړ حساسو موضوعاتو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار له موضوع نیولې په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسلو خبرې کړې. دا چې دغه سفر به هغه مطلوبې پایلې چې د اسلامي همکاري سازمان هیله کوي ولري کنه، پر دې او اړوندو نورو مسایلو به له خپلو میلمنو د اسلامي چارو له پوه فضل هادي وزین او د سیاسي چارو له پوه او د برلین په پوهنتون کې استاد له اسحاق اتمر سره وغږیږو. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به وزین صاحب تاسو ته درشو. تاسو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د په رسمیت پیژندلو لپاره هم د ښځو د حقونو په ګډون ځینې نور مسایل د شرطونو په توګه ایښي دي، د اسلامي همکاري سازمان د دیني عالمانو دغه سفر څه ډول ارزوي؟ وزین صاحب تاسو غږ سم نه راځي. تاسو ګمانم چې د باندې یاست، غږ مو سم نه راځي، ځینې نور غږونه هم ورسره ملدي او اوریدونکي سم نه پوهیږي. که تاسو ته خپل ځای بدل کړئ د تاسو نظر به واخلو، خو تر هغه وخته به چې تاسو خپل ځای بدلوئ او غږ مو سم اوریدل کیږي. بلې اتمر صاحب، تاسو بدل شو، همدا پوښتنه له تاسو کوم. اتمر صاحب مهرباني.
مننه جان، تاسو ته اوریدونکو ته او جناب وزین صاحب ته سلام وړاندې کوم. نو زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه دوی همیشه کله چې په نړۍ کې ځینې مشکلات سره دوی مخامخ شوي دي، د دوی آیاتونه د کنفرانس اسلامي نه دوی سفرونه لرودلي دي مختلفو ځایونو ته. کله دوی بریالي شوي دي په خپل ماموریت کې، کله هم صرف د دې په خاطر چې دوی د خپل د دغه کانفرنس د موقف نه یو قضیه تعقیب کړي، نو بیا ډېر هغه پسې جدي نه دي ګرځېدلي. که مونږ په تېر تاریخ کې وګورو، مثلا تاسو وګورئ د فلسطین قضیه تر دې ننه پورې دا اسلامي کانفرنس یا دغه علماو په دغه برخه کې داسې پیشرفت نه دی کړی. همداسې د روینګیانو په مسله کې، همداسې د یمن په مسله کې، د لبنان په مسله کې او دغه نور عربي هیوادونو کې چې دغه مسایل رامنځته شوي دي، د خپله د ترهګري اسلامي ترهګري په مورد کې د دوی موقف ناڅرګند دی، دریځې واضح نه دی. اکثره دوی ډېر زیات د لوی قدرتونو د سیاستونو په سوري کې دوی عمل کوي. یعنې داسې کنفرانس اسلامي یا دغه علما دوی داسې نه دي چې واقعا دغه د دین او د شریعت په سوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي. اکثرا موږ وینو مثلا د پاکستان او په روس کې ډېر ایاتونه کابل ته راغلل او دوی کتو پورته لاړل خبرې وکړې او ویلیدل، لیکن نتیجه موږ څه ونه لیده. او داسې ګون ماموریتونه لا زیات مسائل پیچلي کوي. مثلا څو ورځې مخکې اندونیزیا ته سفرونه وشو، همدغه علماو او په تېر جمهوریت کې ځینې دغه علماو مالدیف ته لاړل او نو پینکلوزي ته لاړل، لیکن د سولې په باورت کې دوی څه لاسته راوړنه نه درلوده. ډېری زما باور داسې دی چې د سیل سیاستونه او نړیوال سیاستونه په دې کې ډېر عمده رول لوبوي، تر څو چې وشي کولی د ننه طالبانو سره دوی داسې یو بحث راپیل کړي چې د طالبانو ذهنیت دې ته آماده شي چې دغه اوسني ستونزې چې دي د دې دپاره د حل یو لاره پیدا شي.
بله اتمر صاحب مننه. وزین صاحب په دې هیله چې ستاسو ځای بدل شوی وي او غږ مو اوس هم واورو، تاسو خپلې خبرې کولې، د اتمر صاحب څرګندونې مو هم واورېدې، همدا پوښتنه تاسو بشپړه کړې نه وه، ځواب یې البته مهرباني تاسو ادامه ورکړئ.
اسلامی کنفرانس کی دغه هیئت د علماء را تک افغانستان ته دا یو کایت دا د خبره ده. زه کوم چې سمو څخه د نړیوال افغانستان سره د کوټه کلتور او دروازې سره خبرې کوي، دا یو نظریات او د خپل نظریات د تر څو چې اډوند مسایل په خلا دا د افغانستان لپاره او دا په عموم کې افغانستان لپاره مفید دي. دا هیئت د هغه کې د اسلامي نړۍ د مختلفو بدلونو عالمان شتون لري او د پنځم صدام دي اکثرا د مشهور او نامتو علما دي. دوی راځي افغانستان ته او د خزو په حق له تعلیم په حق له د خزو کار په حق له د اسلامي شریعت نظر د طالبانو سفارت څخه چرواک تر سي یو څه خبره کوي. دا ښه اقدام دی، یعنی مثبت اقدام ده. دا
وزین صاحب وزین صاحب تاسو وایئ چې دا ښه اقدام دی، خو له دې مخکې هم د اسلامي همکاري سازمان اعلامیې خپرې کړې، د طالبانو له حکومته یې غوښتي دي چې باید یو دریز نرم کړي په تېره د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دغو غوښتنو پرله پسې غوښتنو سر نه دی ګرولی. له کومه پلوه تاسو دا سفر مهم بولئ؟
د ټول د کنټرول نه دی علماء اوس په لږه افغانستان سفر کوي. د مهم خلاو د لکې چې دوی یو مهم د سترونه بدایي چې دنیا ته د وټ شي افغانستان ملت او وځي شي چې طالبانو د حکومت دغه فریق را چې د خزو د انجمن د تعلیم د بندولو او د خزو حکومت د فارې منځولو په دې کې دا اسلام سره اړخ نه لګي. دا اسلامي شریعت سره مخالف دی. په دې کې ټول اسلامي نړۍ ټول اسلامي هوادونه اسلامي امت استعمال لري اتفاق لري په دې کې دا دغه 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 څرنه دغه فیصله اسلام سره مخالف دی او دا یو نوې اسلامي حجت دی. یعنی په دې باندې دا نړۍ ته پیغام لري، مسلمانانو ته پیغام لري، افغانستان ملت ته پیغام لري چې دغه څرنه دا د اسلام مخالف دی او د اسلامي نړۍ ټول علما په دې متفق دي چې باید داسې وایي تحصیل وکړي، پوهنتون ته لاړ شي، کار وکړي، د اسلامي شریعت په حدودو کې په چوکاټو کې او که څه هم ضرورت دی دوی چې سیستم اصلاحي هغه ته طرز عمل ایجاد کړي. د دې په ځای کې چې انځل تعلیم جن پر مخ تعلیم باندې نو ته یو سره ورې دا خپل خبره ده چې انته کومه جلسه کې چې وو ما دغه کلیپ یو برخي واوري د پخ خپل خبره نو متاسفانه هغه یو کسل ته خبره کوله د مولوی حماسي په نامه هغه متاسفانه هیڅ دلیل ونه ویل. د انځل د مکتب د مکتبو د بندولو په کې څه ویل چې هغه برعکس یا افغانستان ملت یو نو توهین وکړه. یعنی افغانستان په بل الفاظ تاسې په نه وشه مولا چې موږ په یو بدوي ملت یو زموږ ملت په درس نه غواړي، تعلیم نه غواړي، نه غواړي. او دا یعنی دلیل نه و، هغه استدلال نه و، نه په شریعت نه د دین نه چې د دې او د توجیه سره نه و. موږ دا و چې دغه هیئت راته افغانستان ته او د طالبانو چارواکو سره علماو سره د دې خبرې کول حد اقل بدایي چې دا پیغام رسوي نړۍ ته، نړیوالو ته، مسلمانانو ته، افغانستان ملت ته، چې دغه فیصله او دغه کړنه چې د طالبان سره حکومت دا د اسلامي شریعت سره اړخ نه لګي، بلکې د اسلامي شریعت سره مخالف پرېکړه ده او د دې باندې اسلامي حجت دي. او طالبان سره اسلامي او حیات علماء دا نصیحت او توصیه او سندال ونه مني، ځکه مونږ کوم چې دا
مننه وزین صاحب. اتمر صاحب، دا ډول پلاوی چې کابل ته تللی دي یا په نورو ځایونو کې د طالبانو له چارواکو سره کتلی دي، مختلف اړخونه لري. پلاوی هم ځینې هدفونه لري، د طالبانو حکومت هم له دغسې پلاوو سره له کتنو ځینې تصاویر ورکوي چې د دوی په وینا چې دا وضعیت له نږدې ګوري، او په یو ډول باندې د دوی حکومت ته هم مشروعیت ورکول کېږي، یعنی هغه د تعامل په برخه کې. خو د افغانستان وګړي هم د دې تمه کوي چې دغسې پلاوی لکه د اسلامي همکارۍ د سازمان چې د ډېرو افغانانو سترګې ور اوړي، د اسلامي امت دینی عالمان هغه موضوعات چې په تېره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او زده کړې په برخه کې نن ورځ ورسره مخامخ دي، د افغانستان اکثره نجونې په تېره بیا له زده کړو بې برخې دي، تمه کوي چې یو څه اغیز باید ولري. څه فکر کوئ تاسو، تمه لرئ چې د دغه پلاوی د سفر په پای کې به آیا د طالبانو په دریس کې په دې برخه کې کوم بدلون راشي؟
ګوره، د سفرونو مسله یا د علماو سفر افغانستان ته دا بده خبره نه ده چې دوی راشي او د چارواک سره دې خبرې وکړي. خو اوس مشکل دا دی چې دغه د اسلامي امارت دفتر چې په قطر کې دی، دوی تمام ورځ دغه ډیپلوماتانو سره هم ګوري، دغه آیاتانو سره هم ګوري، د اسلامي نړۍ سره هم ګوري. هلته دوی یوه خبره کوي، دننه کوم چې دغه آیات ورځي، بیا په دننه کې هم ځینې نظریات بیل بیل دي. لکه مثلا ښاغلی ستانکزی یو خبره کوي، ښاغلی حقانی بل خبره کوي، او بیا دغه ټول مسایل چې ځي کندهار ته بیا هغه ځینې یو بل تصمیم نیول کېږي. زما باور داسې دی چې طالبان د خپل منځ کې دغه خپل طرز فکر واحد کړي. یو خو دا خبره ده چې دوی دغه ټول دې دپاره کوي چې وایي دا زمونږ د انانا او کلتور خلاف دی، او تاسو زمونږ په کلتور کې غرض مه کوئ، یا د دې غرض حق تاسو نه لرئ. دا خو هم سمه خبره نه دی، ځکه چې موږ په افغانستان کې دغه کلتور نه لرو چې ښځې ته زمینه د تحصیل مساعد نه شي، یا ښځې د ټولنې د اشتراک نه محروم کړی شي. دا د افغانانو دغه فرهنګ او کلتور عبده ده. خو په هر صورت اوس زه البته داسې فکر کوم چې که د طالبانو رهبري دغه غوښتنې ومني او دغسې یو موقف ته لاړ شي چې اوکې موږ به دغه اجازه ورکړو، بیا د دوی خپله طرز فکر او دغه ایدیالوژي تر سوال لاندې راځي. څنګه تاسو دوه کاله د افغانانو وخت په دې ځای کې، د خلکو د نجونو وخت هم په دې تلف کړ چې موږ په دې باندې بحث کړو او تصمیم نیسو، او تاسو هیڅ تصمیم ونیو کله چې دغه حیات د اسلامي هیوادونو راغی، اوس تاسو وایئ چې موږ دغه شي ته اجازه ورکړو؟ زما برداشت داسې دی چې دې شي ته به دوی اجازه نه ورکوي، ځکه دا د دوی د عقایدو پر بنسټ باندې یو دریز دی. کاشکې داسې یو دریز وای چې د دوی د تعامل د نړۍ سره، د دوی د تعامل د اسلامي هیوادونو پر بنسټ باندې دغه خبره ولاړه وه.
اتمر صاحب، دغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو، تاسو دغه د زده کړو په ارتباط باندې خبرې وکړلې. نن د کانکور د ازموینو نتیجه اعلان شوه. د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې له 34,000 زیات محصلین دولتي پوهنتونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شوي، خو یوه نجلۍ هم پکې نشته ده. دوه کاله کېږي چې دوی له کانکور ازموینې محروم شوي دي. دا خلاص ډول د کیږي تاسو د طالبانو د عقاید او د افکار خبره وکړه، د سوچه اسلامي شریعت خبره مو وکړه، خو ولې په دغه دو کلونو کې دغه موضوع حل نشول؟
دا یو نسل بدبختی ده. څه داسې فکر کوم چې که طالبان دغه دریځ ته خپل ادامه ورکړي، د دوی به تاریخ ته ځواب څه شي، یعنی د دغه ټول نسل تباه کول او هغه نسل چې دوی همدا اوس پوهنتونونو کې وو، همدا اوس دوی تعلیم کې وو، څلور څلوېښت زره دوی چې اوس اجازه ورکړه چې پوهنتونونو ته راشي، دغه څومره چې دوی په دوه کالو کې د تعلیم نه محروم کړي، دا د دې ځواب نشي کېدی. او زه داسې فکر کوم چې د دې درد او د دې بدبختي په اصطلاح دا به نسلونه نسلونه پکاري چې دغه مشکلات او د دغه نتیجې وګوري، او دغه بدبختي او دغه رنج دغه ټولنه او دغه زلمیان او دغه جنکیان او دغه ښځې دا وګالي. دا داسې نه دی چې کاشکې د دوه کالو درې کالو پنځه کالو په دوران کې دغه ختم شوی وای او خلاص وی. دا د نسلونو تباه کول دي، د ټولنې تباه کول دي، ټولنه تورو تیارو ته بوتلل دي، چې دا اصلا نه د شریعت په مطابق دی او نه د اسلام په مطابق دی او نه دغه جواز لري د بشري حقوقو له اړخه.
بل مننه اتمر صاحب. وزین صاحب، د اسلامي همکاري سازمان په خپل ویب پاڼه کې د دغه پلاوي د سفر په اړه لیکلي چې پلاوي به په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسایلو لکه او ځینو نورو لکه چې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار پر موضوعاتو خبرې وکړي. اسلامي همکاري سازمان دغه موضوع چې په اسلام کې د زغم او اعتدال راپورته کوي، د دوی لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت سره کې وتړو، آیا هغه په هغه چوکاټ برابر نه راځي چې نورو اسلامي هیوادونو هغه سیستمونه نن خپل کړي دي؟
افغانستان یو جنګجتلي هیواد په توګه چې د څلوېښت پنځه څلوېښتو کالو په دفاع د ناکرارۍ جنګونو او تاوتریخوالي سره مخ دی، او ملت د افغانستان ملت ډېر جنګونه ګاللي. نو افغانستان د یو ملت په توګه هم د دننه زغم زغم او صبر او بل منل څه ضرورت لري. نو دا په دې په دې سیاست باندې تفصیل کېدی شي، یعنې ځکه دا موږ په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې جنګونو او د مشکلاتو او د سلور د پنځه د سلور لسیزو نه زیات د مشکلات د سره کوم په نتیجه کې چې افغانستان کوم ترتګنۍ کوم مشکلات اسلامي سیستمات او رامنځته شوي دي، دا زغم ته ضرورت لري، دا اول منل ته ضرورت لري، تفاهم ته ضرورت لري، او د انتقام نه په ځای یو بل منل ته ضرورت لري، او وحدت افغانستان ضرورت لري. ځکه موږ هم چې د علماو پیغام اسلامي هیوادونو علماو پیغام افغانستان ملت ته طالبانو چارواکو ته ټول څه زده چې باید موږ زغم ولرو. همدغه د تعلیم خبره هم چې دا هم زغم هغه دی، دا به په تړاو لري، ځکه چې د حکومت چې هغه دا زغم نه لري، نه نشي زغملی چې د هغه هیواد نیم نیمایي وګړي چې تعلیم کې درس وایي او مکتب ته لاړ شي، نو او یا ښځې کار وکړي. نو دا د دنس د زغم د مشتون او عمل د زغم شنو نمونه ده، بیلګه ده. نو زه کوم کوم چې د علماو چې دا موږ کار د تفاهم لپاره دا کیږي، دا ځلته د حکومت د سرپرست حکومت چارواکي د اسلامي نړۍ د علماو دي دغه دغه خبر او توسوسي او دلایل ونه مني. زه کوم کوم چې دا بدا دا ځل بیا به ورو ورو حالات د دې خطرونه چې علما به دریز ونیسي او خواخوږي چې تقریبا ځینو سره دا موجود دي د افغانستان سره، دا به کم شي او دا به د مسترپرست حکومت د مزید انزوا سبب شي. ځکه چې موږ حکومت دا په کار ده، ټول دا په کار ده چې په اوسنۍ شرایطو کې موږ باید هغه ته لاړ شو، د نړیوال سره تعامل خاطر لاړ شو، او ځکه چې موږ کلی کې د نړیوال کلی کې اوسېږو، په مجلسره کې نه اوسېږو، او نړۍ سره کوم اسلامي هېوادونو سره موږ د راکوت ته اړتیا لرو. نو طالبانو چارواکي که دوی حکمت نه کار واخلي،
دا یو فرصت دی ورته دا فرصت مصاحبېږي او دوی کولی شي دغه فرصت نه استفاده وکړي چې موږ د اسلامي نړۍ علماو سره تفاهم کړه د هغوی خبرې مو اورېدې د هغوی نتیجه دا وه چې موږ د هغوی خواهش هم دا و د غوښتنه دا وه همدې دپاره موږ د نجونو پر مخ مکتبونه او پوهنتونونه به خلاص کړه او نجونې تللی شي کولی شي مکتبونه او پوهنتون ته لاړ شي نو دا یو فرصت ده او
وزیر صاحب
په افغانستان کې اکثره فرصت الله سبحانه وتعالى هیله ده چې طالبان دا فرصت لاسته ورنکړي.
وزیر صاحب کچېره د طالبانو د حکومت چارواکو په یو ډول باندې خپل دریز نرمو، یعنی موږ دغه دریز په دې خاطر نرم کړ چې د اسلامي نړۍ دینی عالمانو له موږ غوښتنه وکړه. څه موده مخکې په کابل کې د دینی عالمانو غونډه هم جوړه شوې وه، له دې مخکې موږ د پخوانیو حکومتونو شاهدانو چې کله یو موضوع ته شریعت یا په اصطلاح هغه موضوع عام کوله او هغه رسمي کوله په دا ډول ځینې غونډې رابللې. خو په دغه غونډه کې هم دغه د ښځو او نجونو د زده کړې او د کار موضوع ته هیڅ اشاره ونه شوله، یعنی په دې معنی چې دوی کاملا دغه موضوع له پامه غورځولې، همداسې نه ده؟
او د هیواد مهم مسالې په اړه خبرې ونکړي. دا تقریبا نقو چې دا فرمایشي غونډه غونډه وو په دې چې د سفارت په طالبانو هغه اجازه غري د سپټمبر بل شوی او تنامه هم په دمک نه کېږي لکه چې تشریح شوی وو او په هغه کې د هیواد د اساسي مشکلات چې هغه ملي په جوړ د فقلایان د اساسي قانون تدوین د دولت جوړول دی حکومت جوړول دی دایي حکومت سره حکومت وخت پایته پټ پایره سره ټول انجنونو ته د ځکټ د تحصیل اجازه ورکول دا ټول په ما په لپاره نه غوښتل شي دا د دغه ټول غونډه د اعتبار کړ. نو زه مان کوم چې دا د سفر حکومت د درې سلور کسان چې دوی ډېر متنفس دي هغه وي په خپل وخت پاتې شي او خپل په باندې فشار رامنځته نشي د طالبانو داخله نه او بیرون نه. زه مان کوم چې هغه مکتب د مکتبونه د خلاص شي چې دا د سلور سره ترانځي شي چې هغه
مننه فضل هادی. وزین ډیر وخت نه لرو کور ودان. اتمر صاحب تاسو تدرجو د بسر رنغاړو د طالبانو د سرپرست حکومت باندې دوه کاله تیریږي که څه هم په ځینو برخو کې دوی پرمختګونه کړي دي، خو دغه موضوع د افغانستان د ولس لپاره هم مهمه ده، د ښځو او نجونو د زده کړې او تعلیم موضوع. څه فکر کوئ چې دغه وضعیت په همدې ډول باندې دوام وکړي او که داسې یو بدلون به راسي او که چیرې راځي هغه به د کوم فشار په نتیجه کې وي، له داخله د افغانستان د ولس او که له بهره د نړیوالې ټولنې؟
زما باور داسې دی که فشار د داخل نه راشي بیا طالبان دې شي ته ټینګېدای نه شي، ځکه هیڅوک نه شي کولای چې د خلکو په مقابل کې بیا ودرېږي. بهرني فشارونه هم اوس وخت دپاره خو تر یو حده پورې که دي هم بیا طالبان دغه فرصت لري چې بهرني فشارونو ته غاړه کېنېدي، لیکن د داخل نه که فشار یو ځلې پورته شو بیا دې فشار ته طالبان زه فکر کوم چې زور به ونه لري. په هر صورت د طالبانو دپاره ډېر اوس ښه مناسب یو فرصت دی چې دوی اول خو د افغانانو غوښتنې ته ځواب وایي. دا به ډېر ښه وي ځکه دا خپله دوی ته یو مشروعیت ورکوي چې د افغان د ولس د غوښتنو په مطابق دوی خپل هغه حکومت یا هغه حکومتداري جوړوي. دا ښه خبره ده او طالبان نړیوال سره اوس ډېر زیات مشکلات نه لري. نړیوال دوی نه فقط دوه درې مورده غواړي چې هغه هم ډېر اساسي دی او دا د خلکو غوښتنه هم ده. دغه مسایل ته دوی پام وکړي نو بیا د دوی مشکل حل کېږي.
ډیره مننه د اسلامي چارو پوه فضل هادي وزین، د سیاسي چارو پوه او برلین پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر چې په دې 25 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.